السلام علیکم د مازیګر 2 بجې سوې زه ملالی بشیر یم او د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تاسو ته هرکلی کوم په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې د خاتینو سازمان وای د انتخاباتي کمیسیونو نوی کمشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی ګڼ شمیر مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې په سوریه کې د اوربند د لا ټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانه کې خبرې پیل شوې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزادي سوداګرۍ د موافقې په اړه له سره خبرې پیل کړي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکارۍ په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرک منصبینو یو تن د قانون خلاف د پیسو لیک په تړاو نیولی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو لسمی د ازادي رادیو خبریال وایي چې د سولې عالی شورا د دغه مشر د خاورې سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دولتي چارواکو او سلګونو کسانو ګډون کړی و اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې د سولې په برخه کې د ګیلانی هڅې وستایلې او ویل چې د نوموړي لاره به تعقیبوي تر دې وړاندې په کابل کې د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې په مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې
په لږه موده کې جناب پیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړله او دا دو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبو نه وي چې موږ ټول به ورته ګورو
پیر سید احمد ګیلانی د څلور اتیا کلونو په عمر پرون د شنبې په ورځ په کابل کې ساور کړه هغه د ملي اسلامي مخاز ګوند او د سولې د عالی شورا مشر و د سولې عالی شورا د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغان ولس لپاره ستره ضایعه بللې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکارۍ په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
دې په اغلب باندې څېړنې کېږي چې آله ایرانی اتان رښتیا باغ ته راغلي دي هلمند ته کنه په دې اغلب باندې موږ څېړنې کوو چې کله څېړنې کارا شوې دی به د مطبوعات سره شریک
دا خبري ورسته له هغه کېږي چې د هلمند ولی حیات الله حیات تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو او ایران استازیو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي خو ایران تر دې وړاندې په کراتو له طالبانو سره د همکارۍ په اړه ریپورتونه رد کړي دي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې افغانستان د مالی وزارت د ګمرک منصبینو یو تن د قانون خلاف د پیسو لیک په تړاو نیولی د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن په جړه ازادي رادیو ته ویل
یو تن چې غوښتل په غیر قانوني ډول پیسې افغانستان ته داخل کړي البته دغه پیسې د هندستان ته انتقال شوی په ډېر ماهرانه ډول د پیسې ځای په ځای کړي و چې خوشبختانه زموږ د همکارانو لخوا دغه کس ونیول شو او دغه قضیه مو عدلی او قضایی چارو ادارې ته سپارلې ترڅو عدلی چارې پر مخ یوړ شي
نو موري ویل چې تر لاسه شوی پیسې د مالی وزارت د ګمرک منصبینو لخوا د افغانستان بانک ته سپارل شوی او د خاتم نو پونم سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي د دغه سازمان مسول فهیم صدیقی نن په کابل کې یو خبري ناشته ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو تر دې مهاله هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نویو کمشنرانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د لوړې مراسم تر سره او په کار پیل کړ په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې کارونه یې په خطوګه پر مخ روان دي په دې برخه کې مهم لاسته راوړنې لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت ساروان څخه اوري.
په سوریه کې د اوربند د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانه کې خبري پیل شوه. دا د ورځنی خبري نن دوشنبه د سوریه د حکومت او د دوو مخالفو خواو د پلاو ترمنځ پیل شوې دي. د سوریه د اوربند په اړه د خبرو آسانتیا د روسیې، ایران او ترکیې له لوري برابر شوې او په قزاقستان کې د امریکا سفیر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دیمیستورای څارنه کوي. د سوریه له همس شاره لبنان ته مهاجر شوی واحد الکاری رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د استانې غونډې ته ډېره هیله نه لري.
اجتماع استانه هو اجتماع
نشست استانه مانند گذشته یک کنفرانس
دی. وای د استانه غونډه د تیرو حقوق پشان یو غونډه ده، یوازې یو نمایش دی، خو قربانیان د سوریه خلک دی. لبد مرغه ټول پر مش تجارت کوي که روسیه ده یا ایران او یا هم ترکیه. د روسیه انټرفاکس خبری آژانس د یو نامعلومی سرچینه په قول ویلی چې د سوریه حکومتي پلاوی له ایرانی استازو سره ناستی او د اپوزیشن پلاوی د ترکیه د پلاوی ترڅنګ دی. د خبرو لومړنی هدف د هغه اوربند پراخول دي چې په دسمبر میاشت کې پرې موافقه شوې وه. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رایه ورکړي. سنا جرګه یوه ورځ وروسته له دې د دغو دوو مهمو چوکیو د کاندیدانو په اړه پریکړه کوي چې د جمهوري پال ګوند دوو کلیدي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم په یوه ګډ بیان کې وویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسن موبایل د پخواني اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن له دې سره سره ملاتړ وکوي چې نوموړی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. مکینا او ګراهم ویلي سره له دې چې دوی لا هم له روسیې او پوتین سره د ټیلرسن د پخوانیو معاملو په اړه اندېښنې لري، خو باوري دي چې ښاغلی ټیلرسن کېدای شي د امریکا د ګټو ښه دفاع کوونکی واوسي. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړي ویلي غواړي د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنی لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لرې نه کړی شي. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چارلز شومروب پرون یک شنبه ای بی سی تلویزیون ته وویل د جمهوری پال ګوند غړیو جان مکینا او لینسی ګراهم د ده د طرح ملاتړ کړی دی. دوی هیله لري چې دا لایحه به د تصویب لپاره روانه ونۍ وړاندې کړي. شومر د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې پوځي مداخلې او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعا ته په اشاره وویل روسیه دومره خطرونه پیښوي چې په دې اندازه موږ د امریکا په تاریخ کې ورسره نه و مخامخ شوي. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې له روسیې سره د نږدې اړیکو هیله کړې وه او د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزاد سوداګرۍ د موافقې یا نفتا په اړه له سره خبري وکړي. ښاغلی ټرمپ پرون یکشنبه په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ د کاناډا له صدر اعظم سره وینو او د مکسیکو له ولسمشر سره به هم وګورو چې زه یې پیژنم. موږ غواړو چې د نفتا په اړه ځینې خبرې پیل کړو. ټرمپ د جنوري په 1 د مکسیکو د ولسمشر کوربه وي. د کاناډا له صدر اعظم سره د ده د کتنې نیټه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې، خو دواړو مشرانو ویلي چې ژر به سره وویني. د امریکا په جنوب ختیځ کې د سخت توپان له کبله لشتر لږه 13 تنه مړه شوې دي. یوازې په جورجیا ایالت کې 14 تنه مړه شوې دي. د جورجیا د دورتی سیمې یو چارواکي سیبون بونز وویل د مرجوبلو خبرې وروسته لدی ترلاسه کړ چې په دې سیمه کې د بړبکۍ او توپان شدت کم شو. د جورجیا والی یا گورنر د خپل ایالت په وو سیمو کې استراری حالت اعلان کړی دی او د انډونیزیا چارواکي وایي ولستنه چې غوښتل یې سوریه ته لاړ شي له اسلامي دولت یا داعش وسلوالې سختري زیډلې سره د اړیکو د لرلو په شک نیولې دي. د انډونیزیا د سرحدي چارو یو ویاند وویل په نیول شوو کسانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. دوی نن دوشنبه له استانبول د انډونیزیا سوکارنو هاتا هوایي ډګر ته له رسیدو سره سمو نیول شول. یو چارواکي وویل چې ترکیه دا کسان له خپل په دې خاطر بیرته وایستل چې هغوی غوښتل سوریې ته واوړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر غنی وایي د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې.
زه خاصا ورنمن دویم چې په دې سختو شرایطو کې د ټول د ملي وحدت د حکومت بلنه یې ومنله او د سولې شورا مشري ومنله.
د خط نو سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونو نویو کمشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې مسؤلیت لري او د خرڅلاو او د مخنیوي مسؤلیت یې د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه لري.
د مخدره موادو مخنیوی او د هغې د پلورونکو نیول دا د پولیسو یوه دنده ده.
د کورمې ایجنسۍ د قبایلي سیمې لسګونو زده کوونکو د هغې وروستۍ بمې چاودنې پر ضد مظاهره وکړه چې د شنبې په ورځ د پاړه چنار په سبزي منډۍ کې وسوه.
د دشتګر څنوزی بم سره مین سیټی کې دماګه کوي. آیا د څنګه نوځي مو حکومت د مختنه کوي د نمود څنګه نوځي.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو رادیوي ډرامه یو کلی زرژغونه او اونیس پروګرام کور کلی خبريږي. لمش سره اوسې. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی وایي د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د سید احمد ګیلانی د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د نوموړي د ارمانونو د پوره کېدو په برخه کې هڅې وکړي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې ټینګښت، ملي یووالی او اسلامي ارزښتونو ته درناوی د پیر سید احمد ګیلانی لوی ارمانونه وبلل. تفصیل ته محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی پیر سید احمد ګیلانی د افغان ولس یو مسلې شخصیت و او د په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوې دي. ښاغلی غنی د خبرې د دوشنبه په ورځ پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته وکړې. ښاغلی غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه د سید احمد ګیلانی لوی لاسته راوړنه وبلله او د یادې هوکړې پر پلي کېدو یې ټینګار وکړ.
سختو شرایطو کې د ټول د ملي وحدت د حکومت بلنه یې ومنله او د سولې شورا مشري ومنله. په لږه موده کې جناب پیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړله او دا دوو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبو نه یي چې موږ ټول به ورته ګورو.
د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ورځ د ورپیخي ناروغۍ له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر د کابل په امنیت روغتون کې سا ورکړه. پیر سید احمد ګیلانی له وګونو جهادي تنظیمونو له ډلې د محاذ ملي اسلامي په نوم د ګوند مشر و چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته یې فعالیت پیل کړ، خو نوموړی د معتدل فکر لرونکی شخص بلل کېده. پیر سید احمد ګیلانی د 1349 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک شوه د ښاغلي ګیلانی مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په ورته وخت کې د پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی پارک کې د خپل پلار د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د پلار جنازې ته یې اوږه ورکړه. سید حامد ګیلانی وویل که څه هم د پلار ځای څوک نشي نیولی، خو د ګیلانی کورنۍ به په هر ډول شرایطو کې د نظام لا تړې پاتې شي.
امیدوار استم کې تحت قیادت خردمندانه او رهبری کشور خود
دای وای زهیل لرم چې د خپل هیواد د مشرانو تر قیادت لاندې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د ساتنې ملي حاکمیت او خلکو ته د خدمت جوګه شو او د الله پاک رضا لاسته راوړو. که څه هم لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې د سولې د عالي شورا د مشر په توګه به د نوموړي ځایناستی څوک وي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې یاد مسؤلیت باید د پیر سید احمد ګیلانی په څیر داسې شخصیت ته وسپارل شي چې بې طرفه وي او د جګړې پر ښکېلو خواوو پوره اغېز ولري.
و موریدل چې ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن خاورو ته وسپارل سو. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له سیمې راسره شاه محمود شینواری پر لیکه دی. شینواری صاحب سلام، تاسو په ننګرهار کې د جنازې دغه مراسمو ته ورغلي واست، له اورېدونکو سره نور معلومات شریک کړئ لطفا.
من بشیر صاحب، اوړم ورځ چې د سولې شورا مشر او همدارنګه د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د هغه د ورپېښ ناروغۍ له امله په حق ته چې د تېر ورځ په ننګرهار کې د هغه د دفن لپاره ترتیبات ونیول شول، دلته ورته مختلفې کمیټې جوړې شوې چې د امنیت په برخه کې، د قومي مشرانو برخه کې، فرهنګي برخه کې، همدارنګه د مذهبي برخه کې چې کوم د میلمانه راځي د دې لپاره کمیټې نیول شوې وي، او نن دغه ترتیباتو پلخ کې د کابل نه هم لوړ پوړي چارواکي چې په راز کې د اجرایي رئیس مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او نور د کابینې ځینې مهم غړي ورسره هم په دې دغه کې موجود وو. جنازه د هغه په پلرني کلي کې چې په سرخود ولسوالۍ کې دی غرمه له غرمې وروسته خاورو ته وسپارل شوه، او اوس هم هغه مېلمانه شوي دی. په نورو ولایتونو نه یوازې چې د ننګرهار، بلکې د نورو ولایتونو نه هم د هغه مریدان او دغه راغلي او په دې دغه کې مراسمو کې برخه واخیستله.
ډیره زیاته مننه شینواری صاحب. د ننګرهار ولایت څخه شاه محمود شینواری را سره پر لیکو چې په دې اړه معلومات راکول چې د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن خاورو ته وسپارل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. د ختنو سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي او نه دي توانېدلي چې د ولس اعتماد ترلاسه کړي. د دغه سازمان مسؤول فهیم صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونو نویو کمشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي او دوی په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د ختنو په نوم سازمان وایي سره لدې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو لپاره دوه میاشتې تیریږي، خو دوی لا نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو په تړاو کوم بنسټیز کار ترسره کړي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. د دغه سازمان مسؤول فهیم صدیقي د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل لکه څنګه چې خلکو د سار بنسټونو له نویو کمشنرانو تمه لرله چې دوی به د خپل کار په لومړۍ ورځو کې یو لړ بنسټیز کارونه ترسره کړي، خو داسې معلومیږي چې دوی په دې برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د ښاغلي صدیقي په خبره خلک او د انتخاباتو د سر بنسټونه د نویو کمشنرانو د کار په اړه اندېښمن دي.
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمشنران جدید کمیسیون.
افغان ولس یو ځل بیا د نویو کمشنرانو د کار په اړه اندېښنه لري. د انتخاباتو څخه د سر بنسټونو له نویو کمشنرانو ډېره هیله لرله چې دوی به د خپل کار په لومړۍ ورځو کې یو لړ بنیادي کارونه چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي ترسره کړي.
کمشنران جدید به او باید اقدام میکردن.
ښاغلی صدیقي وایي که هغه 20 میلیون کارتونه چې په خوا د رای ورکونې لپاره په خلکو ویشل شوي باطل نه شي او پر ځای په شرایطو برابرو کسانو ته برېښنایي تذکرې ورنکړل شي او له مخې نوي کارتونه ونه ویشل شي، نو راتلونکي انتخابات به هم له انزوا سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنرانو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کار پیل وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې په دغو کمیسیونونو دا ډول نیوکې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونو د دوی په کار نیوکې کړي او له دوی څخه یې غوښتي چې خپل کارونه په وخت سره ترسره او د راتلونکو انتخاباتو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د انتخاباتو څخه د سر ځینو بنسټونو د معلوماتو له مخې دغه کمیسیونونو باید په دغه موده کې د رای ورکوونکو نوملاړ، د رای ورکونې مرکزونه او د درنشا تر څنګ یو لړ نور بنیادي کارونه هم کړي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپل کار د پیل سره سم خپل کاري لومړیتوبونه مشخص او د چارو د خطر سره کېدو په هدف یې درېګونې کمیټې چې پکې حقوقي، عملیاتي او اداري کمیټې شاملې دي جوړې کړي چې هر یو خپل کارونه په ښه توګه پر مخ وړي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دوی کارونه خبر مخ روان دي او دوی د کارونو د خوالي لپاره یو لړ طرزالعملونه هم جوړ کړي دي.
کارونه تر اوسه پورې ډیر ښه روان دي. موږ مختلف طرزالعملونه جوړ کړي دي. سم دغه د عملیاتي کمیټه چې دا ډیره مهمه کمیټه ده. دا کمیټه مثلا د ټاکنیز د اصلاحاتو د تطبیق او د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي لپاره هر اړخیزه څېړنې په غاړه لري او تطبیقي طرحې وړاندې کوي او عملیاتي پلانونه چمتو کړي دي.
د انتخاباتو څخه د سر د بنسټونو په وینا د رښتینو اصلاحاتو او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي او د خپلو ارزونې پایلې هم له ولس سره شریکې کړي.
نیمه نړۍ د شجو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې مسؤلیت لري او د خرڅلاو د مخنیوي مسؤلیت یې د کورنۍ چارو وزارت په غاړه دی. په دې اړه نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې د 400 پوډرو الکولي مشروباتو او یو شمیر نورو نشه یي توکو خرڅلاو سندوي خبره نه ده. ازادي راډیو یې د خرڅلاو د مرکزونو په اړه په دې وروستیو کې یو مستند فلم هم جوړ کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې اوس اوسي د قیلونونو د راټولولو کمپاین وروستی کړی د دغه کمپاین نتیجه د قناعت وړ بولي، خو وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مرکزونو د بندولو مسؤلیت د دوی نه، د کورنیو چارو د وزارت دی. د یاد وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دوی یوازې د روغ دو کسانو د درملنې مسؤلیت لري.
د بیلګې په ډول ویلی شم چې په کابل کې د معتادینو لپاره چې 1520 بستریز روغتون جوړ شوی او هغه روغتونونه چې په ولایتونو کې دي ټول د معتادینو د خدمت په برخه کې کار کوي او د مخدره موادو د مخنیوي کار زموږ مسؤلیت نه دی. هغه باید له پولیسو پوښتئ نه له عامې روغتیا وزارت نه.
د چارواکو په وینا دوی په رستورانونو کې د قیلون د بیا ځلي استفادې د مخنیوي په هدف سار هم کوي چې د سار په نتیجه کې هم د یک شنبه په ورځ د کابل ښار له رستورانونو نه سلویخ قیلونونه راټول کړل. عام خلک بیا وایي چې یوازې قیلون د انسان روغتیا له ګواښ سره نه مخ کوي، بلکې له دې هم خطرناک نشه یي توکي شته چې باید اړوند ارګانونه د خرڅلاو او استفادې مخه ونیسي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ظاهر او سیر په دې اړه وایي:
ما ته هر شی باید قانون لکه پورټر چاس پورټر دا به ټول زمینا لاړ شي. دا افغانستان باید نمونه کې باید ټول باید ختم شي. دینم کشورنه
کپ بشپړ ډول منځ ولاړ شي ښه خبره ده. د دې لپاره چې د ځوانانو حالات ډیر خراب کړي دي، قیلون او دا نور له یو بل نه بدتر دي. تاسو نو چې د لمنځه یوسي او هغه پرېږدي چې لمنځه وړي باید ټولې لمنځه یوسي.
په ورته وخت کې د کابل پولیس وایي د عامې روغتیا وزارت سره د قیلون د ټولولو پروګرام د پولیسو مشترکه پروسه وه. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو د پلورونکو د نیولو هڅې هم روانې دي. د ښاغلي عبیدی په خبره د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو کوم پلور ځایونه چې په مستند فلم کې ښودل شوی وو هغه اوس بند شوی دی.
د مخدره موادو مخنیوی او د هغې د پلورونکو نیول دا د پولیسو یوه دنده ده. موږ تل دې ته دوام ورکړی او دوام ورکوو. هغه منابع چې ازادي راډیو په خپل مستند کې خپره کړي وو په هغو سیمو کې عملیات وشو. زیاتره کسان نیول شوي او زموږ هلې ځلې لا دوام لري.
خلک وایي که دولت په رښتیا هم غواړي چې د نشه یي توکو مخه ونیول شي نو باید په دې برخه کې د هغه کسانو سره چې په پیر او پلور کې یې لاس لري جدي چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د سهار له 8 د ماشام تر 8 بجو ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د ماشام له 8 د سهار تر 8 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي. اوس مهال زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د یک شنبه په ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د کورمې ایجنسی د قبایلي سیمې لسګونو زده کوونکو د هغې وروستۍ په می چاودنې پر ضد مظاهره وکړه چې د شنبه په ورځ د پاړه چنار په سبزي منډې کې وسوه او لږ تر لږه 24 کسان یې وژل او 55 نور یې ټپیان کړل. د مظاهرې ګډونوالو دغه پېښه وغندله او له حکومته یې وغوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د دغې مظاهرې په اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
دا خیبر پختونخوا په پېښور کې د غنانې د کرم ایجنسۍ د قبایلي سیمې زده کوونکي او ځوانان د باړه چنار د وروستۍ ترهګریزې پېښې پر خلاف هغې مظاهرې کوهي چې د باړه چنار د بمې چاودنې پر خلاف یې جوړه کړې وه. دا مظاهره چې د یکشنبې په ورځ د پېښور پریس کلب مخته جوړه شوې وه، په پېښور کې د کرم ایجنسۍ د بېلابېلو سیمو لسګونو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دوی دا ترهګریزه پېښه وغندله او له حکومته یې غوښتل چې ترهګرو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا مظاهره دغه بمې چاودنې پر خلاف شوې وه چې د شنبې په ورځ د کرم ایجنسۍ مرکز باړه چنار په سبزي منډۍ کې شوې وه او لږ تر لږه 24 کسان یې وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي وه. د مظاهرې ګډونوالو د باړه چنار د بمې چاودنې او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد نارې وهلې او له حکومته یې غوښتل چې د ترهګرو پر ضد د کوټلي اقدامات وکړي. د دغه مظاهرې یو ګډونوال فیاض علي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې پاتې راغلی.
وفت مخکې چې پړه چنار ته تلم نو چیک پوسټ باندې زه 18 وار یا 20 وار زما بیک چیک شو، خو دین علاوه د دهشتګرد څه نوځي بم سره مین سیټي کې دماکه کوي. آیا دا څنګه نوځي؟ مو حکومت ته دخ مخته نه کوو نه مو دا څنګه نوځي؟ دینه پته لګیږي چې د پولیټیکل انتظامیا او ساسه حکومت دا کسان دي حکومت چیک پوسټ نه ولاړ دي. دا ناکیس
د باړه چنار د ځایي حکومتي چارواکو په وینا د بمې چاودنې ټپیانې د باړه چنار او مرګونی هغه د پېښور حکومتي او پوځي روغتونونو ته د درملنې لپاره وړي دي. د کرم ایجنسۍ یو زده کوونکی علی جان همدې ټکي ته په اشاره له حکومت وغوښتل چې په سیمه کې د هسپتالونو نظام ښه کړي او په خبره یې چې هلته دوی بیا به د ترهګرۍ ښکار کېږي او بیا د درملنې لپاره پېښور او نورو لرو سیمو ته سفر کوي.
داسې قسم کله واقعات وشي نه خلک چې کوم دی پېښور ته شفټ کول نه دوران چې کوم دی خلک بیا مړه شي چې کوم کریټیکل زخمیان وي، د دې حوالې سره موږ دا مطالبه ده چې هلته کوم هسپتالونه دي هغه د اپګریډ کړلی شي چې بیسک کوم فیسیلیټیز دي داسې پېښو نه بعد هغه دا کې پرووایډ کړلی شي خلکو ته.
په دغه مظاهره کې یو شمېر غزوانان هم شامل ول چې د باړه چنار په دې بمې چاودنې کې خپل خپلوان مړه او یا ژوبل شوي ول. یو ګډونوال سهیل عباس وایي چې تر دغه بمې چاودنې مخکې هم ګڼ شمېر خپلوان په ترهګریزو پېښو کې وژل شوي او پر حکومت غږ کوي چې دغه پېښې مخنیوی دې وکړي.
د پلار واحد داسې و چې دا لکه د هغه سهارا وه، د پلار سهارا جوړه شوې وه چې هغه سره مې کار کول منډی کې و هغه سبزي خرڅوله کورمه په وینو سره شوه کې د ماتروزه یم لکه شهید شو. خو ګورنمنټ لکه دغه کوي چې مونږ به معاوضه ورکو، مونږ به دومره لږه پیسې ورکو دومره لږه پیسې ورکو. هغه هو ټیک دی د هغه پلار ته پیسې ملاو شي، خو د هغه سترګو تور خو نه ملایږي ورته، د هغه کور باندې څه یریږي، هغه خو چاته پته نشته، پردی در خو څوک نشي مخسوای، هغه څوک مخسوای شي چې هغه په خپل ورته درد رسیدلی دی.
د یادونې وړ ده چې باړه چنار افغان پولي تصویر ما د کرم ایجنسۍ مرکز دی چې ډېری اوسېدونکي ایشیا ګاندي او وخت نا وخته پکې بمې چاودنې هدف یې وژنې مذهبي تاوتریخوالی او نورې ترهګریزې پېښې کېږي چې ډېری قربانیان شیعه‌ګان وي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا او نړۍ کې د ده پر ضد د ښځو له لاریونونو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ترامپ که څه هم مخکې د دې اعتراضونو په اړه په طنز سره غبرګون ښودلی و، خو وروسته یې وویل چې دا مظاهرې د امریکا د ډیموکراسۍ څرګندونه کوي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټوله نړۍ کې د ښځو له اعتراضي مارشونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په یو تنظیم بیان کې پر هغو ټوکې هم کړي دي. ترامپ په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر پانه خپور کړ ویلي دی د هغو سلګونو زره ښځو حق په رسمیت پیژني چې د ده پر ضد په واشنگټن کې د ښځو د مارش په ملاتړ یې په ټوله نړۍ کې لاریون کړی. ترامپ ویلي سوله ییزې مظاهرې د امریکا د ډیموکراسۍ نښه ده. دی زیاتوي زه د ټولو هغو وګړو حق په رسمیت پیژنم چې خپل نظریات څرګندوي. د ترامپ د دې بیان لحن د ده د یو بل بیان له تنزی لحن سره چې څو ساعته مخکې پر ټویټر پانه خپور شو توپیر درلود. ترامپ په خپل مخکینی بیان کې ویلي و دې مظاهرو ته مې چې وکتل دا تصور راته پیدا شو چې موږ خو اوس انتخابات وکړل او د خلکو ولې رایه نه ورکولې. د راپورونو له مخې په واشنگټن کې د ښځو د لاریون د ګډونوالو شمیره د ټرمپ د لوړې د مراسمو د ګډونوالو تر شمیرې زیاته وه. د راپورونو چې د ټرمپ د لوړې د مراسمو د ګډونوالو شمیره د اوباما د لوړې د مراسمو د ګډونوالو تر شمیرې هم کمه وه، د سپینې ماڼۍ سخت غبرګون پاره و. د سپینې ماڼۍ ویان شن سپایسر وویل چې رسنۍ د دواړو غونډو د ګډونوالو د شمیرو په اړه ناسم راپورونه ورکوي.
Photographs of the inaugural proceedings were intentionally framed in a way.
د لوري د مراسمو تصویرونه په تیرا د ټوئیټر په یو خاص پوسټ کې داسې جوړ شوی دی چې په نېشنل مال سیمه کې د لوري د مراسمو د ګډونوالو شمیر کم خي. سپایسر ټینګار وکړ چې د ټرمپ د لوري په مراسمو کې د ګډونوالو شمیره په تاریخ کې تر ټولو لوړه وه. د ټرمپ وروستۍ وینا د هغو څه باندې یو میلیون خلکو د اعتراضي مظاهرو په وړاندې د امریکا د نوې ادارې رسمي غبرګون دی چې د امریکا په واشنگټن او نورو ایالتونو او همداراز د نړۍ په څو ښارونو کې د جنوري په 28مه نیټه د ټرمپ له لوري یو ورځ وروسته وشوې.
د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. په کابل کې 2:30 سوې له عصمت ساروان څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه نن د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکاریو په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي. د نوي کرښې په نوم ټولنه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. په سوریه کې د اوربان د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانا کې خبري پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رای ورکړي. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړي ویلي غواړي د دوړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنی لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لري نه کړی شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د موافقې یا نفتا په اړه له سره خبرې وکړي. د امریکا په جنوب ختیځ کې د سخت توپان له کبله لشته لږه اتلستنه مړه شوې دي. او د انډونیزیا چارواکي وایي ولستنه چې غوښتلې سوریې ته لاړ شي له اسلامي دولت یا داعش وسلوالي سختري زیډلې سره د اړیکو د لرلو په شک نیولې دي.
له عصمت ساروان څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سحرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې په شبرغان کې به د 250 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 199 میگاواټه غازي برېښنا چاري پیل شي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت ویان زبی هولا سروري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاري به په دریو پړاوونو کې چې لومړی پړاوي 250 میگاواټه برېښنا ده په نږدې راتلونکي کې پیلېږي چې برېښنا به یې شبرغان ښار ته ورکړل شي. د خاغلی سروري په خبره چې دغه پروژه چې د بیات مرستندوی بنسټ په همکاري ترسره کیږي په دویم پړاو کې به د 140 او په دریم پړاو کې به د 199 میگاواټه برېښنایي چارو کارونه پیل شي چې په دې سره به پر شبرغان سربیره جوزجان او شاوخوا سیمو ته هم برېښنا ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په لویو سوداګریزو بندرونو کې د هغو ننګونو د لمنځه وړلو لپاره کار پیل کړی چې سوداګر ورسره مخ وو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو بندرونو کې د تمځای خوراکي توکو د تعلیمي او استراحت ځایونو د نشتوالي ستونزو لمنځه وړلي په کاري لومړیتوبونو کې دي. د خاغلي کوکندي په خبره د افغانستان سوداګریز بندرونه په لومړي پړاو کې دي نو ښکاره ده چې ستونزې به ولري، خو په خبره یې چې د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې هم لري شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په چابهار بندر کې سوداګرو ته د اسانتیاو نشتوالي شکایت کړی و. او د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو مده به داسې دي یوه بوجه نه څلوېخ کلی پاکستانی وړی یو لسوه شپېته افغانۍ، یوه بوجه پنځوس کلی قزاقي وړی یو لسوه پنځوس افغانۍ، یوه پنځوس کلی بوجه بوره دوه زره څلور سوه افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجه وریژه پنځلس سوه پنځوس افغانۍ او شپاړس لیټره غوړي یولس سوه افغانۍ. نن بیا په کابل کې یو لیټر پیټرول تیل شپږ څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په څلور څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره بیا داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو اتیا افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایرانی تومنه اوولس افغانۍ او دېرش پوله، او زر پاکستانی کلدارې شپږ سوه پنځلس افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
د ازادي راډیو پښتو یو ساعته خبرونه اوري. د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپریږي. اوس مهال تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د اونیزې ډرامې یو کلی زر غږونه او اونیز پروګرام کور کلی خبرېدو وخت را رسیدلی. په ګډه یې اورو.
یو کلی زر غږونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ ډیره خوشحاله وه چې ګل آغا په دې پوه شو چې د هغې جبري نکاح له قسیم سره حرام ده. راځئ په دې برخه کې واورو چې میرمنې د سواد زده کړې ټولګي کې چاته په تمه دي.
خوشحالی نور ورز وختی راغلی.
خبر خدا تم میں پبی کر خلاص کر ماویل چل خون کی نظم کی ٹولگی
تلاڈم پخل نہ وقت رات زورا والا خیر او سم خدے چپ وقت راشی
تم آم خون نہ وے آم خون کے تم نہ خودی باید لیاس کا والا
السلام علیکم. ما تا اجازه تا چه در شما؟
علیکم سلام. رازی هر کل راشی کون کسی؟
کنی خیلی و سی او بخی جزه لگه نا وقت را رسیدم. اول او راز ده لگه سوالی نموتر دی خود دیر کم رازی.
اوهو دستم زه خوشته.
کنو که خواه کم وی خپل نمونه با یو بلتا وایو چه سر او پیجنو که چنگه زمانو مادله دای او د سواز زکری دی کورس تا ده خون که به صفت معرفی شویم.
زمانو مهاجره ده دی زرلختی هم خواکیم هم ترور هم تنداره. خون که سب زرلخت زیم
زمان خون که هم و نوم او تعریفونه میوارتا دیر او ریدلی و
زمانم گلپری ده ده خدای داد میرمن او ده خان اکرم خان گوریم.
زی شفیقیم. خون که سب نن متوتنی غیر زیری دی تا تا لگی کارو. هو کاری زکم تا ویلشی و چه تقریبا شل کسانی است. آفرین په دومره واړه کلي کې دا شمېر اوس هم لا ډېر دی او زرلښتې به په ډېر زیار سره راټولې کړې.
استاد عدلې هم دومره مې په وس کې و ځکه مام ښوونځی پوره نه دی لوستی.
زرلښتې دا دې ډېر لوی خدمت کړی. ډېر داسې کسان شته چې پوهنتونونه یې لوستي خو بل چا ته یې ګټه نه ده رسېدلې. زه چې ګورم شاګردان دې راته لایق ښکاري.
هو څو ورځې مخکې مې امتحان و که مې دوه نمرې کمې وې خو که ګلپري نه وای زه اول نمره کېدم.
ترور
مې غواړي موږ وخندوي عادت یې دی.
که داسې وي وخت به مو ډېر ښه تېر شي. هو رښتیا زرلښتې پرون له ولسوالۍ نه کتابونه درته راورسېدل؟
هو ډېره مننه راورسېدل. په هغه پاستخ کې مې سنبالې ښې دسمال مې پیچولی دی.
ښه نو اوس هره یوه ورشي او له کتابونو یو یو در واخلئ خو ګورئ سبا ته به یې پوه کړي در سره راوړئ.
زر لښتې ګورې ما ته یو کتاب در سره راواخله. خیر دی ترور دی.
یاره صابر جانه ډېر ښه کار دی خدای او بنده یې دواړه در نه راضي شوه. ملک صاحب بل لاره نه و خلور می نه و راضی کنه ولی به می معلوم ګل آغا خفه کوه.
ډیر خوشاله سم چې حق لار دی ونیوله او دی به خوند دو ته تسلیم نسوي.
وروره زما لور لا واده نه و صرف کوژده شوی و دوی داوا پی کوله. دغه کوند به سهال وی چې واړه بچی لري او په زور او جبر لورته نکاح کیږي.
خدای مو دې وساتي. زین خلک خو کوند ته بیخید میراثي مال په سرګه ګوري. خو زه مونږ کله ان شاء الله ورورو له دې خبرو او د دې ظالمو رواجونو نه خلاصيږي.
و نه سار وروره همدا خبره ده. ملک صاحب یو زلمی ویل چې زه همدا رواج دی، خو چې د لور باید وضعیت مې ولیده نه مې شو زغملی. خپل وجدان ته ملامتوم، بس هیڅ ما هم نکړه.
خدای دې د ټولو وجدان ویښ ولري.
آمین.
ریښتیا ولسوالۍ هغه زموږ بله غوښتنه هم منلې.
یو خو د ښځو د سواد د زده کړې کورس بل، نو لکه چې هغه د څښاک د اوبو مسله هم قبوله شوې.
هو هو هماغه مسله.
ښه نو کله به کار شروع کوي؟ نه یې ویل.
هغوی څو پوښتنې لري، پوښتنې چې جواب شي بیا به کار پیلوي.
پوښتنې څه وې ملک صاحب چې زه ولیکم؟
ویل څه غواړی، نل غواړی او کبامبا؟
ښه شاګردانو، انشاءالله کتابونه خو به مو پوخ کړي در سره راوړي وي.
هو معلم صاحب، شپې مې زرلښت انګور کتابونه راته له پلاستیک نه پوخ کړل.
اجرې ترورې ښه دی چې زرلښت لرې. معلم صاحب، ما خو یوازې د کاغذ پوخ ورکړی.
بیخي سم دی شفیقې، مقصد چې کتاب خراب نشي.
لورې، زرلښت په درسونه کې راسره مرسته کوي.
هی پوهېږئ، ما باندې ونه خاندئ، زه پوه نه شوم. ما خپل کتاب په دستمال کې تاو کړی راوړی.
خیر، د نورو په شان ته دې هم خپل کتاب پوخ کړه. ښه نو تاسې مخکې څه ډول درسونه او کوم کوم کتابونه لوستل؟
مونږ کتاب هغه کوم کتاب و یوازې زرلښت درلود.
هو معلم صاحب، موږ اول له الف بینه درس شروع کو او وروسته مو د اول ټولګي کتاب بیا وویل.
خیر یو سیزر لختی، ډیر ښه کار دی کړی. زما کار دی راته اسانه کړی دی.
املا دې هم راته ویله.
ډیر ښه.
هو څه نه څه املا یې ښه ده. معلم صاحب، چیرې چې داسې غټ غټ څه لیکلی وي لوستی شم.
ګورئ شاګردانو، د زر لختې په قدر پوه شئ، تاسو سره یې ډیر ښه کړي دي.
کور مو ودان معلم صاحب عدلې. هغه ولې د پخلي کتاب و؟ داسې ښه ښه خواړه مو ورنه زده کړه چې توبه.
څومره ښه کار دی کړی. دا د معلوماتو د زیاتولو لپاره ډېره ښه طریقه ده. بل کتاب د څه و؟
د حقوقي مسایلو. ما به لوستو او دوی به اورېده. دغه بل کتاب لوستل مو لکه چې په نصیب نه و.
اوس هم لوستی شئ، هر څه په خپل ځای دي. د مخکې نه باید ښه شي.
اوس به لا ښه شي.
هو، خو ستا د درس ورکولو طریقه هم ډېره په زړه پورې وه.
وایي د ګونګي په ژبه یې مور ښه پوهېږي، زرلښت هم ښه پوهېده چې موږ څنګه پوه کړي.
هر ښوونکی باید خپل شاګردان وپېژني. او تاسو ونه ویل چې بل کوم کتاب مو ټاکلی و؟
ښه، هغه کتاب کې د اتلانو ښځو داستانونه دي. ته صبر دغه دی واخله استاد.
اتلان ښځې، دا ډېره ښه موضوع ده. تاسې هم زړه مه غورځوئ، دا کتاب هم لولو. سمه ده؟ هو، دا کتاب ډېره تشویقي بڼه لري او مونږ ښځې تشویق ته اړتیا لرو.
د ښځو توانایي او ځواک هم ښیي.
ښه نو اوس مو تقسیم اوقات واخلئ، خو په اونۍ کې دوه ځله به ستاسو د خوښې مضمون هم لولو.
دا تا ته مې څه ویلي نه وایلي؟ ها،
خپل زوی دې راته وویل. باور وکړه که نه، زه نه تلمه.
ښه نشه چې ټول ګاونډیان دې راباندې خبر کړل.
چې بیا به څه خبره وي؟ ترورې کور کې یې؟
وی راځه استاد نفیسې، ستړی مشي.
خیر یو سي ترورې، وبخه خالتي خدا، ستاسو غږ مې واورېد. ما ویل یو ځل پوښتنه هم وکړم.
ښه ښه، داسې کومه خبره نه ده. ته ګوره، په دې لوی غږ دایم ګاونډي کور راباندې خبر کړ.
خیر دی، دې کې څه خبره نشته، پرده مو یوه ده. خو خبره څه ده؟
ایس اسی آواز اچولی و دا په خبره نه پوهېږي.
هسې اسو خو نوي ترورې، ته خپله دا متل تېروې چې له اولاس نه ټک نه خېژي. اوس که ووایم هم بیا وایي چې نن ګور مې ژبه وره ده. باور وکړه، زما ګناه دومره نه وه. بیا ټوله ملامتي په ما باندې اچوي. ته به وایې چې په تا یې څه چې زموږ د کور په خبرو کې راګډېږې چې ستاسو غږ اورم ډېره خفه کېږم.
ته ګوره، هغه ورځ تللې به د پلار کره. ما مې زوی ته وویل چې نه دی ځي، دا لاړه. اوس یې یو پن سودا له ولسوالۍ نه پیرا غوښتې. زما د زوی خو مرګ نه دی روا.
څه دا رقم خبرې دي؟ آفرین موشه، څونه حوصله لرې. څه خبره ده فریدې؟
معلم صاحب نفیسې، ما ته مې خاوند نه وویل چې مور مې اجازه در نه کړه چې د پلار کره مې لاړه شم. بس ویې ویل ځان دې تیار که چې ځو.
دی که خود فریدې ګناه نه ده، زوی دې نه دي ورته ویلي چې د مور مې خوښه نه ده.
زه مې د مور کره ډېر موده پس ځم، ولې غوسه یې؟ خدا دی لاړم نه، بېرته کېنستم.
کال کې درې ځلې روانه یې، نور څه غواړې؟
وای خپل عیب د ولو مینځ دی، ګناه دې د زوی وه. او بله دا چې خپله لور دې درته راځي، څنګه ورته خوشحاله یې؟ کاشکې چې زما مورم ژوندی وای.
زما لور خو په کال هم نه راپرېږدي. لنډه شوم چې داسې کور کې مې واده کړه. زه خو لا فریده لا دغمرم پرېږدم چې لاړه شي.
نو ته دې د خپلې لور قص له خپل انګور نه اخلې؟ هر څوک خپل خپل قبر ته ځي.
هغه کور کې زما په لور ډېر ظلم کېږي، زه خو یې نه بخم.
له بدو باید پند واخلو. او په دې مه په غوسه کېږه چې زوی دې انګور ته څه راوړي. هره ښځه په خپل خاوند حق لري، هغې کې هر څه شامل دي، جامې، بوټونه، ډوډۍ.
معلم صاحب هوښیاره ښځه یې، ډېره راته ګرانه مې، ځکه نه درنه خفه کېږم. عمر مې تېر دی، په وړو خبرو ډېره غوسه راځي.
ترورې، هغه کسان چې خپله غوسه ساتي هغوی ته الله پاک مؤمنان او مؤمنانې ویلي.
گران اوریدونکو، په ډرامه کې مو واوریدل چې خواخې خپل انګور د پلار کور څخه منع کوي. آیا دا د ښځو په وړاندې یو ډول تاوتریخوالی دی؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ 00698 01 شپېته 01 شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسیږي. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د دې اونۍ په خپرونه. روانه خبرونه کې لمړی لوی داسې میرمن سره غږیږو چې په کورنیو جګړو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی او خپل اولادونه یې په ښه توګه روزلي دي. اوس هم د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم ګاللې دي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې، کله چې یو نجلۍ واده شي خپل خپلوان ترې ډېر ژر د ماشوم لرلو تمه کوي او په نښتار خبرو یې ځوروي. په دې هکله ډرامه لرو. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسعوده نیازی یم. په خپرونه کې د اساسي قانون یوه ماده هم لرو، خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان د شمال زوند خبریالانو ټولنې ویلي په رسنیو کې د ښځو حضور 60% کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایی مرستیال ذبیح الله احساس ازادي راډیو ته ویلي چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټه شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یاد کړي او ویلي دي که دا ستونزې هوارې نه شي، د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له رپورټونو او غږونو بې برخې پاتې وي. په پلخومري ښار کې یو کس خپله مېرمن وژلې ده. د بغلان ولایت امنیه قمندان ذبیح الله شجاع ازادۍ راډیو ته ویلي دغه ښځه څلور میاشتې وړاندې واده شوې وه. ښاغلي شجاع زیاته کړې د وژل شوې مېرمنې میړه په لومړنیو پلټنو کې ویلي چې خپله مېرمن یې د کورني تاوتریخوالي له امله زندۍ کړې ده. بغلان هغه ولایت دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د جوزجان ولایت د اقچی په ولسوالۍ کې د سمیرا پونم ایوی یو ویشت کلن انجلۍ خپل ځان په دار زړولې ده. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد انجلۍ په کور کې خپل ځان په دار زړولې ده. ښاغلی غفوري په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د انجلۍ ځان په دار زړولی، خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله یوې نولس کلن انجلۍ ځان وژنه کړې وه.
د افغانستان د ادب او ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منه دی. د افغانستان ادب ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون دویشتمه ماده.
درنو اوریدونکو، میرمن نوریا هغه دردیدلې میرمن ده چې تقریبا دوه لسیزې وړاندې خاوند له لاسه ورکړی دی. نوریا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د ریاضي او فزیک له څانګې څخه فارغه شوې ده. پنځه کاله یې په پوهنې وزارت کې د مسلکي غړي په توګه کار کړی دی. د میرمن نوریا په وینا د دې د ژوند بدې ورځې هغه وخت پیل شوې چې کله یې خاوند او ورور د سروبي په لاره کې ووژل شول او دا په یوازې ځان د کور سرپرسته شوه. میرمن نوریا وایي کله چې خاوند وفات شو، دې نه شو کولای د معلمۍ په معاش خپل ژوند تیر کړي، نو مزار شریف ته لاړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی ولوست.
زه تقریبا
پنځه کاله په پوهنې وزارت کې مسلکي غړی وم. خدا چې په دې معاش مې گزاره نه کېده، مجبوره شوم له کابل څخه مزار شریف ته لاړم او هلته مې خپل ژوند پیل کړ. هغه پوهه مې چې لاله د هغې په وسیله مې کار وکړ او زحمت مې وویسته. د هغو میرمنو له حقوقو څخه مې دفاع وکړه چې په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي. بیا مې د کاري ساحې په نظر کې نیولو سره وغوښتل حقوق ولولم او په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه. میرمن نوریا اوس د امن په کورونو کې د مدافع وکیل په حیث کار کوي او تر اوسه یې د میرمنو ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې میرمن نوریا د حقوقو پوهنځی ولوست، نو د ښه معاش تر څنګ هوډ دا و چې باید لاړمنو میرمنو سره مرستې وکړي. د نوموړې په وینا تقریبا د میرمنو په برخه کې 460 قضیې پر مخ وړې دي، خو د کار په جریان کې ګواښونه هم ورته شوي دي. میرمن نوریا د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه کوي چې دا ورسره مخ شوې ده.
به هیڅ مشاوري حقوقي
ماده حقوقي مشاوري مدافع وکیلې د کورنۍ مشاوري او همدارنګ د ډیرو ریاستونو په پوستونو کې کار کړی دی. ماده حقوق میرمنو 460 قضیه حل کړي چې له مشکلاتو سره مخ وي او هغوی مې بیرته خپل کورونو ته ګرځولې دي او هغوی چې اقتصادي ستونزې لرلې د مختلفو بنسټونو په مرسته مې ورسره مرسته هم کړې ده. په مزار شریف کې د کار پر مهال ډیره تهدید شویم. د همدې ګواښونو له امله بیرته کابل ته راغلم. په مزار شریف کې و میرمن و چې د یو چارواکي لخوا پرې ظلم شوی و، ما د هغې له حق دفاع وکړه او قضیه مې په محکمه کې پر مخ یوړه. له ډېرو ګواښونو سره مخامخ شوم. ان تر دې چې لور مې د حقوقو د دوهم کال محصله وه، ویرېدم چې څه بلا پرې رانولې. واده یې وکړ او درس یې په نیمایي کې پاتې شو. میرمن نوریا د خپل هغو کارونو مرستو یادونه هم کوي چې له میرمنو سره یې کړی دي. نوموړی وایي کله چې دی په مزار شریف کې د حقوقي مشاورې په توګه کار کاوه، له داسې کورنیو سره مرستې کړي چې په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه.
زما خپله د لیبل استیف په دفتر کې روزون کیوم. له هغه مېرمنو سره په تماس کې وم چې غالي اوبدلی. دوی به د ژوند په ډېرو سختو شرایطو کې کار کاوه. اوبه یې په رابر او پلاستیکي شیانو ګرمولې. زه به تل د دوی کورونو ته ورتلم او له نږدې مې د دوی د ژوند وضعیت لیدم. ډېره خپه کېږم چې زما د هیواد مېرمنې په داسې ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او په مقابل کې یې داسې خلک هم شته چې په یوه ورځ کې په زرګونه ډالره مصرف لري. ما له داسې ډېرو مېرمنو سره مرسته هم کړې ده. یوه مېرمن وه چې مېړه یې مایوب و او هیڅ یې هم نه لرل. ما ورته یو زرنج موټر سایکل واخیست. اوس له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. میرمن نوریا وایي دولت مکلف دی چې د میرمنو له حقونو څخه دفاع وکړي، د زده کړو او د ژوند ښه شرایط ورته برابر کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې راغلي چې ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري. له میرمن نوریا څخه مو وپوښتل چې ولې د هغو میرمنو پر وړاندې چې له کوره بهر کار کوي حساسیتونه ایجادیږي او نه پرېښودل کیږي چې په ډاډه زړه کار وکړي. د نوموړي ځواب دا و:
قانون دسته باز داده، شریعت دسته باز داده، هیچ
شریعت او قانون لکوره به هر د خزو لکار کولو سره هیچ ډول مخالفت نه لري. دا د خلکو او ټولنی ځینی غلط باورونه دي چې نه پریږدي میرمنې پرمختګ وکړي. او بل دا چې زمونږ په ټولنه کې تل د خزو په نسبت نارینه او ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو ځکه خزو ته په کم نظر ګوري. د حج او اوقاف وزارت او نورې اړوند ادارې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي او خلکو پوهاوی چې میرمنې هم خپل حقوق او وجایب لري. ملا امامان تل په جماعتونو کې په ښځو انتقادونه کوي، خو یوه ورځ یې هم نارینه او ته ونه ویل چې د خپلو میرمنو مهر ورکړئ یا د میراث موضوع چې ډېرې کمې میرمنې کولی شي ترلاسه کړي. میرمن نوریا سر له دې چې ژوند کې ډېر کړاوونه لیدلي، خو هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه ده تسلیم شوې او له سختیو سره یې مبارزه کړې ده. میرمن نوریا درې اولادونه لري چې دوه زامن او یوه لور ده. یو زوی دکتورا لولي او بل یې د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوي او لوري هم د حقوقو پوهنځی لولي. میرمن نوریا د کار په جریان کې ډېره ستایل شوې هم ده. د هغو ستایل لیکونو یادونه کوي چې د مختلفو بنسټونو لخوا ورکړل شوي دي. ما د خپل کار په جریان کې ډېر ستایل لیکونه هم ترلاسه کړي دي. آزادۍ راډیو د قهرمانې میرمن یو ستایل لیک راکړی دی. په امن کور کې د ښو کارونو او خدمتونو په خاطر د عطا محمد نور لخوا درې ستایل لیکونه راکړل شوي دي او همدارنګه دې ته ورته نور ستایل لیکونه. سره له دې چې ما په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو د اولادونو لپاره مې ډېر زحمت ایستلی او هغوی مې تل تشویق کړي چې درس ووایي. یو زوی مې اوس د دکتورا پروګرام ته بریالی شوی، بل زوی مې په ماسترۍ کې دی او نګور مې هم په ماسترۍ کې شاملوم. د خدای په فضل تر اوسه مو ژوند ډېر ښه روان دی.
فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کړم.
شوگیر درنے کڑی پورش پہ تر سہرونو تا جڑلی تکلیفونا دخ پل بندے ارمانونو چلوے دلے امہر زلی بس
درنو عورید ان کو ډیر چلا لیدل شوي چې یو هلک او نجلۍ واده سره وکړي. دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه ویني ولای چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي ډیر عجله لري چې دا نوې جوړه باید ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوي ناوې نه پوښتنې کوي. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او په ډاکټرانو یې ګرځوي. په دې هکله تمثیلي ټوټه لرو، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
زلستی لورکی زما خور یکی یو زوی لري، اوس تا ته در پاته دی چې ښه شایسته لمسیان ورته پیدا کړې. خو ستا یو کال پوره کېږي ځان یې بیخي خلک کړي. ګور هغه د سید ماما ښځه ده، له تا یې وروسته راوړې. خو داسې ګلالۍ زوی یې زیږولی چې مه کوه پوښتنه.
بس دا به د نصیب او قسمت خبرې وي. کله کومه ښځه اولاد نه غواړي؟
نه لوری، ته مو لږ ځان وخوځوه، داسې خو نه کېږي. هغه متل دی که نه چې یار غواړې پسې ځې به.
دا څه بلا خلک دي، هره یوه یې د اولاد پوښتنه کوي، ټول د دې سړي د لاسه. خو مې ورته وویل چې د داسې خبرو له لاسه نه ځم دې واده ته، خو په زوره یې راوستم. بیخي مې اعصاب خراب شول.
زرلښتې لوری، څه خبره ده؟
ولی داسې غلی ناسته یې او له ځان سره بنګېږې واده ته راغلی یې بدلې ووایه داسې غلی مه کېنه
ترورې دا خلک کله څوک پرېږدي چې خوشحاله واوسي ټوله ورځ درته نیغداره خبرې کوي له هغه ساعته چې واده ته راغلی یم لاسو خو زرانه د ماشوم پوښتنه کړې ماشوم زما نشته هغه مې له دوی سره دی بیخي فکر راته خراب کړی
وایي قربان دې شم لورې دې خبرو ته دې زړه مه خوره زموږ او ستاسې خلک همداسې دي په ډېرو خبرو پسې ګرځي خو ته زړه مه ورته خوره خپل کار کوه خیر لورې خدای پاک به دومره ماشومان درکړي چې بیا به ورنه پتنګې
ترورې د دوی خبرو بیخي لیونۍ کړې یم ما خو لا څه کوي چې له مېړه غریب څخه یم هر وخت دا تحقیقات روان وي چې ولې دې اولاد نشته وایم که دا د خلکو خبرې وي ویریږم چې بله ورځ راباندې ښځه ونه کي
لور کوي دا د قسمت خبره ده داسې ښځې هم شته چې شل کاله وروسته یې اولاد پیدا سوی نو ته دم ډېر ته زړه مه خوره او بل د تا خاوند هوښیار سړی دی چې ټول عمر دې اولاد پیدا نه سي بېغامه سه بله ښځه نه درباندې کوي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو